السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې ولسمشر کرزی له غربي مطبوعات سره په تازه خبرو کې ویلي چې لوی دیزوالو د افغانستان په جګړه کې د خپلو ګټو لپاره کار کړی او د افغانستان ګټې له پامه غورځولې دي. دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په یو محکمه کې د حملې له امله لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. د نړۍ اووه ستر صنعتي هیوادونه وایي په روسیه کې نړیوال پلان شوې غونډه کې به ګډون ونه کړي. دوستانو دغه راز خبرونې په ترڅ کې په بنګلادیش کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د آسیا جام د اتلولیو د لوبو د ننۍ لوبې حال هم شیبه په شیبه درکو. خو په سر کې فریبا ظاهر د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د تیر جګړې د څرنګوالي په اړه د امریکا له حکومت خپګان څرګند کړ. د پکتیکا په شکین ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او کابل ښاروالۍ د شپږو ولایتونو د ښاروالیو له ریاستونو سره د انټرنیټ له لارې نښلول کیږي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د تیر جګړې د څرنګوالي په اړه د امریکا له حکومت نه خپګان څرګند کړ. د ویلې په افغانستان کې په تیره دولس کلنه جګړه کې د افغانستان ګټې په پام کې نه وې نیول سوې. د ده په خبره زرګونه افغانان په داسې جنګ کې ووژل سوي چې په اصل کې د دوی جګړه نه وه. حامد کرزی دغه خبرې له واشنگتن پوسټ ورسپارنې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. ښاغلی کرزی په خپله مرکه کې ویلي دي چې دی په دې باور دی چې دغه جګړه د امریکا د امن او ګټو لپاره وه. افغان ولسمشر دا مسله هم غندلې چې امریکا په پاکستان کې د طالبانو پر مرکزونو په کافي اندازه تمرکز نه دی کړی. د پکتیکا چارواکي وایي د شکین سرحدي ولسوالۍ په سلیمان خیلو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوی ښځې وژل سوي او دوه نارینه ټپیان دي. د پکتیکا د والي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د دغو کسانو موټر نن سهار پر ځای سوي ماین وخوت. د دې پېښې قربانیان ټول ملکیان دي. د فراه ولایت څخه په یوه خبر کې راغلي چې دغلته د ملي اردو د عملیاتو په نتیجه کې دیارلس وسلوال طالبان وژل سوي او درویش نور ټپیان دي. دغو عملیاتو له دوو ورځو راهیسې په پشترود او خاک سفید ولسوالیو کې جریان درلود او نن پای ته ورسېدل. په فراه کې د ملي اردو د دوهمې لواء ویان عبدالرؤف رحماني ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات له وسلوالو مخالفینو څخه د دغو دوو ولسوالیو د پاکېدو په هدف پیل سوي وه. د ښاغلي رحماني په وینا په دې عملیاتو کې د اردو دوه سرتیري ټپیان سوي خو طالبانو بیا ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې د اردو و سرتیری او یو طالب وژل شوی دی. کابل ښاروالۍ د شپږو ولایتونو او د ښاروالیو له ریاستونو سره د انټرنیټ له لارې نښلول کیږي. د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال فرید مامونزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې سیستم په عملي کېدو سره به د هیواد په ښاروالیو کې د کارونو سرعت چټک سي. ښاغلی مامونزی وویل چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد نورې ښاروالۍ هم له مرکز سره نښلول کیږي. او په بنگلاديش کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالي هم د اوس جریان لري. د سریلانکا بیټنګ پیل کړ او تر اوسه یې په یوه شته اوورونو کې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او درې اتیا منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وایي چې افغانستان د آسیایي جام پای لوبو ته د رسېدو لپاره باید سریلانکا او هند دواړو ته ماته ورکړي. د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان بله لوبه د چهارشنبې په ورځ له هند سره ترسره کیږي. افغانستان تر اوسه دوه لوبې کړې چې په یوه کې یې بنگلاديش ته ماته ورکړې خو په بل کې د پاکستان په وړاندې ماته خوړلې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزی وړاندې کوي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیوی محکمه کې د حملې له امله لږ تر لږه یولس کسان مړه او له شلو زیات ټپیان شوي دي. د محکمې په انګړ کې د ټوپکو د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي. د پولیسو یو چارواکي نبی ایوان اسوسییټډ پرېس اژانس ته ویلي نامعلوم شمېر وسلوالو په هغې ودانۍ حمله وکړه چې د قاضیانو او مدافع وکیلانو دفترونه پکې دي. د هغوی له لاسي بمونو څخه هم کار اخیستل شوی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سکندر حیات خبریالانو ته وویل دوو تنو حمله کوونکو ځانونه الوزولي. د پاکستان یو مدافع وکیل خواجه جاوید اقبال د حملې پړه ویل
اس کے بعد چونکہ بڑے دھماکے ہوئے تین چار تو جس کی وجہ
سے چلور چاودنی وشوی پر محکمہ کے ٹور قاضیانو وکیلانو امن زینو تمنڈی وہلی پولیس ہم متقابل ڈزے کولی کلہ چے منگ دا اللہ اکبر ناری و اوریدلی پوشلو چی حملہ طالبانو کڑی دا وسلوالو دا محکمہ دروازہ خلاص کڑاو پو وکیلانو ڈزے پیل کڑی
جو جو دروازوں پہ لاتیں ماری جو جو چیمبرز میں لوگ موجود تھے وکیل تھے ان کو بھی فائر کیے.
په تلویزیونو راپورونو او تصویرونو کې ښکاري چې د حملې په ځای د ودانیو کړکۍ ماتې شوي، دیوالونه نړېدلي او خلک ټپیان او مړي انتقالوي. د حملې مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی. د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه وایي په روسیه کې نړیوالې پلان شوې غونډه کې خپل ګډون وځنډاوه. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ د و سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو، د اروپایي شورا او د اروپایي کمیسیون د رئیسانو په استازیتوب یوه اعلامیه خپره کړه. د و سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په اعلامیه کې د اوکراین پر وړاندې د روسیې چلند د دې هیواد له ځمکني حاکمیت او خپلواکۍ څخه څرګنده سرغړونه بللې او په کلکه یې غندلې ده. دوی وایي د مسکو د عمل د هغو اصولو او ارزښتونو پر خلاف ده چې و ستر او یا اته ستر صنعتي هیوادونه یې له مخې فعالیت کوي. په و سترو صنعتي هیوادونو کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. د دې هیوادو سره روسیه هم شامله شوې وه او د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی ایټ په نامه هم یادیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون وینده وایي عمومي منشي به نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره وګوري او د اوکراین د بحران په اړه به ورسره خبرې وکړي. بان کی مون به نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په څنګ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د روسیې عمل په اوکراین کې د نه منلو وړ یرغل وبله وی غانده. کیری ویل متحده ایالات او نور هیوادونه باید د روسیې پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. په اوکراین کې د مسکو د چلند او عواقبو له امله د روسیې مالي مارکیټونه په حیرانوونکي ډول ټیټ شول او دغه راز د دې هیواد روبل د ډالر او یورو په مقابل کې تر بل هر وخت بیخي راټیټ شو. د نن ورځې د بازار د پرانیستلو په لومړي ساعت کې د مسکو اسعار په سلو کې لس ټیټ شول او په وروسته وخت کې یو څه بیرته وخوځېدل. روبل چې په روان کال کې په سلو کې لس خپل ارزښت له لاسه ورکړی و، د لومړي ځل لپاره یوه یورو د 500 روبلو سره تبادله شوه. دغه راز یو امریکایي ډالر د 6.4 روبلو په مقابل کې تبادله شو. د روسي بانک په حیرانوونکي ډول د ګټې نرخ په سلو کې و پورته کړ. او روسیه خبر ده چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمې نن د کروشیا او سربیا ترمنځ د ډلیزې وژنې د اوږدې مودې دوسیه پر مخ یوړه. کروشیا په 1999 کال او سربیا د 1991 او 1995 کلونو جګړو په جریان کې چې یوګوسلاویا پکې تجزیه شوې وه په ډلیزې وژنو تورن دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر حامد کرزی له لویدوزو مطبوعات سره په تازه خبرو کې ویلي چې غربیانو د افغانستان په جګړه کې د خپلو ګټو لپاره کار وکړ او د افغانستان ګټې له پامه غورځولې دي. د دې مسلې تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د کونړ ولایت د غازی آباد په پیخه کې چې وسلوالو طالبانو یو ویشت عسکر وژل، څو تنو عسکرو له طالبانو سره لاس درلود. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د فوایدیم وزارت وایي امریکا د دې هیواد په بیلابیل ولایتونو کې نږدې 2000 کیلومتر سړکونو د جوړولو کار ځنډولی دی. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نن ورځې حملې حال درکو. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام هم اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. جمهور رئیس حامد کرزی له غربي مطبوعات سره په تازه خبرو کې ویلي چې غربیانو د افغانستان په جګړه کې د خپلو ګټو لپاره کار کړی دی او د افغانستان ګټې له پامه غورځولې دي. جمهور رئیس کرزی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي افغانان د داسې جګړې قرباني شوي چې د دوی خپله نه ده. د ښاغلي کرزی دا نوې مرکه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ خپره کړې او جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی په دې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ دولس کلنه جګړه د امریکا د ملي امنیت او د غربیانو د ګټو لپاره وه. د مسلې چې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دوارخیز امنیتي تړون د لاسلیک څخه ډډه کړې، سپینه ماڼۍ او د جمهور رئیس اوباما اداره په قهر کړې دي. ولسمشر اوباما تیرونی د دې هیواد د دفاع وزارت ته امر وکړ چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د وتلو د امکان لپاره تیاری ونیسي او منظم پلانونه جوړ کړي. د امریکا جمهور رئیس د تیرې سه شنبې پورز شغلی کرزی ته ټلیفون کړی او له خپل دی پریکړې خبر کړ. خو وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې د روان کال تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز تړون د لاسلیک امکان ته لار خلاصه ده. جمهور رئیس کرزی په دې اړه واشنگتن پوسټ ویلي دا د هغوی په ګټه ده چې تړون له هغه چا سره چې تر ما وروسته قدرت رسیږي لاسلیک کړي. ښاغلي کرزی او بیا ټینګار کړی چې امریکا باید د ده سره د تړون د لاسلیک لپاره د افغانانو پر کورونو حملې او پوځي عملیات ژر تر ژره بند کړي او له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې باید پیل شي. ښاغلي کرزی په دې امریکا کې واشنگتن پوسټ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو په ګډون د جګړې تلفاتو سخت خوښنه کړې ده او دا چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پناه ځایونو ته کافي توجه نه ده کړې دا احساس ورکوي چې د فریب څخه کار ورسره اخیستل سوی او دوکه ورسره کیږي. جمهور رئیس کرزی ویلي د ملکي خلکو وژل کېدو د امریکا او افغانستان ګډ هدف سره جلا کړ او په واشنگتن کې پر چارواکو انتقادونه د ده لپاره یوازنۍ لاره وه چې خپلو اندېښنو ته د واشنگتن پام راواړوي. واشنگتن پوسټ لیکلي ښاغلي کرزی د شنبې په ماښام د دې مرکې په پای کې زموږ خبریالانو ته وویل چې د امریکا خلکو ته د هغه لخوا نیکې هیلې خو د امریکا حکومت ته د هغه شدید قهر ورسوي.
په راپور کې مو ولیدل چې ولسمشر کرزی یو ځل بیا پر متحده ایالاتو انتقاد کړی دی او له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانان د داسې جګړې قربان شوي دي چې د دوی خپل نه ده. د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د کونړ ولایت د غازی آباد په پیښه کې چې وسلوالو طالبانو پکې یو شت عسکر وشل څو تنو عسکرو له طالبانو سره لاس درلود. دا خبره دفاع وزارت لوی درسیس جنرال شیر محمد کریمی د دوشنبه په ورځ د کابل له تعلیمي مرکز څخه د درې زرو سرتیرو بریدملانو او افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړه. د ویل د هیواد له تعلیمي مرکزونو څخه به هره دوره کې په سلګونو نوي عسکر او افسران فارغ او په قوي روحیه د هیواد دفاع ته حاضریږي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د کونړ ولایت د غازی آباد په وروستۍ پیښه کې د ملي اردو څلورو تنو سرتیرو له طالبانو سره لاس یو کړی و. د دې وزارت لوی درستیز وایي د کونړ ولایت د غازی آباد د پیښې عاملین چې پکې د ملي اردو یو ویشت تنه سرتیري ووژل شول باید د خپل عمل سزا وویني. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د کابل له تعلیمي مرکز څخه د درې زرو نو سرتیرو او افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل د غازی آباد د پوستې پیخه د هیواد د دښمنانو یو د سیسه و چې له هیواد بهر پلان شوې او د یادې امنیتي پوستې د څلورو تنو سرتیرو په مرسته عملي شوه.
مونږ په یوه ډېره ناوړه حادثه کې یو شمېر ځوان سرتیري په ډېره ناځوان مردانه توګه له لاسه ورکړل او د دوو درو ملي خاینانو د توطیعې قرباني شول. کله چې داسې یوه ناځوان مردانه پیښه پیښیږي د ټولو وینې په جوش راولي چې د خپلو د کاسې ملګرو لخوا خائنانه توګه قرباني شي. ولې د دې پیښې نه موږ باید عبرت واخلو؟
ښاغلي کریمی وویل د هیواد د امنیتي ځواکونو د تعلیمي مرکزونو له هرې دورې څخه په سلګونو نوي ځوانان فارغ او په قوي روحیه له هیواد څخه د دفاع په مقصد د اردو په لیکو کې په دندو بوختیږي. په دې ورځ د دفاع وزارت له تعلیمي مرکزه درې زره عسکر بریدملان او افسران د اردو په مختلفو څانګو کې له یو شمېر لنډمهالو روزنیزو کورسونو څخه فارغ شول. نو فارغ شو له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خپله خوخه د اردو لیکو ته راغلي سو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي.
ما نوم عبدالواحد دی. د مرکز ته تقریبا درې میاشتې موشو کې درغلی وم. دا سربازی هم ولسو زه ډېر خوشحاله یم او زه فخر کوم چې زه خپل ځان اول د خپل ځان دفاع او بیا د خلکو خدمت به وکړو. صداقت سره خدمت کوم او خدمت به موږ پر دی چې بیکو.
د افغانستان د ملي اردو تعلیمي مرکز په 1301 لمریز کال کې جوړ شوی دی. د دې مرکز د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې مرکز کې سباندې سلویغ زره بریدملان سکم شل زره افسران او په لسګونو زره عسکر په مسلکي ډول روزل شوي دي. خو یو شمېر امنیتي څېړونکي د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ پیښه د پکتو انتقاد کوي چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو سرک شته خو امنیتي ارګانونه نه دي توانېدلي چې په بشپړ ډول یې مخه ونیسي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ریلا کسرنګ مو چې په خبرونو کې اوریدل په بنگلاديش کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمون ترمنځ د آسیا جام د مسابقو په ترڅ کې لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی بیټینګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې څه کم سل منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. همدا شېبه له بنگلاديش څخه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد را سره د ټلیفون په لیکه کې. مراد صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. او کدا وای چې تر اوسه پورې دا لوبه چې سریلانکا کوي 95 رنز دي او درې کسانې سوځېدلې تقریبا 25 مور ده. تاسو څنګه ګورئ لوبه څنګه روانه ده؟
ردوا صاحب تاسو او تاسو له راډیو طریقه ټول وطنوالو ته سلامونه احترامات. لوبه ان شاء الله د افغانستان په ګټه روانه ده. چون د دې درې تکړه لوبغاړي وو سوځېدل چې یو جیوردنی چې ډېر مشهور او ډېر پی سابېږي د سریلانکا د ټیم لخوا هغه هم پکې وسوځېدو. او ښه خبره دا وه چې موږ ټوپه چوونکو واقعا هم په زړه پورې ټوپه چوونه وکړه. او تر اوسه پورې ما سره چې په مېلمانم دلته ناست دي نو مختلفو هېوادو د سفیر صاحبان د خلک د سریلانکا او ځینې نور خپل ټول کرکټران دي هغه هم ورته ګوته په غاښ کې. نو انشاءالله که همدغسې روانه وه نو فکر کوم چې دوی به تر 250 نه مخکې انشاءالله موږ دوی وسوځو چې بیا
یوه مسله چې همیش تقریبا د څو کاله په لوی مسابقو کې د افغانستان کرکټ ټیم لري ستونزه داغه دا چې د افغانستان د دوی په اصطلاح په هغه ټاپ او مډل آرډر بیټسمینان یعنی څلورم پنځم باندې چې وزي شپږم نمبر باندې دوی ښه نه چلیږي. که څه هم چې اصغر او سمی شینوار هغه ورځې ښه وچلیدل. څومره سکور د بنګلادیش له طرف نه د افغانستان لپاره باید وشي چې افغان لوبغاړي ستاسې په نظر وتونېږي د افغانستان بیټسمینان چې هغه چیس کړی سي پوره کړی؟
ردوان صاحب که چېرته موږ د 240 تنه دوی مخکې وسوځو دا به نو ما په نظر بیخي ممکنه وي چې افغانستان انشاءالله پوره کړي. او د میډل آرډر اوس زموږ ډېر ښه شوی دی یعنی سمی شینوار او اصغر دواړه میډل آرډر بیټسمینان دي چې ډېر ښه ځلېږي. د موږ په دې ټاپ آرډر کې اوس یو ستونزه پیدا شوې ده نو دا کله کله نو بیټسمینان کله سکور کوي کله نه کوي. یو څه قسمت یاري نه کوي لکه نوروز منګل شي اوس دوه درې دوه واري رن آؤف یا منډه اخیستله کې وسوځېدو. نو انشاءالله در ورته موږ دا هیله ده چې موږ دا ټاپ آرډر چې دا وروستي لومړي توپ وهونکي چې سیاسي هغه لخوا یو څه سکور وشي او میډل آرډر ته یو ښه شروع یا پیل ورته ورکړي نو د ما په نظر 2500 منډې به د موږ په دایره کې دننه وي. او که د هغه نه یو څه برکېږي شاید یو څه مشکلات جوړ کړي خو د 2500 نه لاندې هدف انشاءالله په دې وکټه باندې د مقابل د هغه داسې موږ یې پوره کړی شو.
مراد صاحب د په دې ټورنمنټ کې یا په دې سیالیو کې د پاتې کېدو لپاره او تر سیمه فائنل او که خدای کول فائنل پورې رسیدو لپاره افغانستان باید خپل دا او بل لوبه حتمن وګټي که څنګه؟
همدا سه دا د لوبه خو باید ضرور وګټي سر څو په دې لوبه کې پاتې شي. او که په دې دواړو کې ولو به هم ګټي ان شاء الله ډېر چانسز ول ان هندستان ټول لوبه بایللې شي. او بل طرف ته پاکستان هم یوازې دوه لوبه ګټلې دي او سریلانکا هم دوه لوبه ګټلې دي. نو که چېرته دا دواړه لوبه ګټي نو بیا خو زید یې خیه کې نکېږي. او یو شاید بدرود حل سه منګو وایو د افغانستان د یو ماتې ورکول او تر دې وخت پورې ډېر په خجرت مندانه او په خپل افغاني غرور سره جنګېدل دا د ما په نظر ډېر کفایت کوي. موږ امیدونه کله کله زیات شي چې بیا خدای نه خاصه بیا که غو امیدونه ته پوره نه شو بیا خلک ناهیلي کېږي. موږ وطنوال زیاتره د دې لوبې سره ډېره تخنیک باندې اشنا نه دي. دوی دا فکر کوي چې موږ باید هرو مرو وګټو. دا لوبډلې ډېرې غټې غټې لوبډلې دي 100 کاله تاریخ چې لري. نو به هر ترتیب تر دې مهاله موږ دنیا ټوله حیرانه کړې ده. بنګلاديش ته یو بشپړ غړیتوب لرونکی هېواد دی ماتې مور کړې ده. نو که چېرې دوی ښه لوبه هم کوي یعنی که ګټل او بایلل خو د لوبې برخه ده دا خپله ډېر غټ ویاړ ده او نمنځي.
کور ودان امرات صاحب هلته د افغانستان که څه هم چې نندارچیان خو به ډېر کم وي داسې رپورټونه وو چې د افغانستان سفیر صاحب هم د دې لوبې د کتلو لپاره راغلی دی. څوک شته هلته د افغان چارواکو؟
بالکل د افغانستان سفیر صاحب دلې شته او سره د خپل دفتر همکاران هم شته د تشویق لپاره نمونږ سره یو ځای ناسته.
بله مهرباني وکړئ کو یو دوه خبرې سره وکړو سره.
سفیر صاحب دا د ټلیفون ورکوم.
مهرباني.
بله دوستانو
سلام. بله سلام علیکم د دوستانو. همدا شبل له بنگلاديش څخه چیرته چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده د افغانستان سفیر په بنگلاديش کې عبدالرحیم اوراس صاحب را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. سفیر صاحب تاسو دلته د لوبو لوبغاړو د تشویق لپاره راغلي لوبه څه ډول ارزوي؟ الته د افغان لوبغاړو د خلکو ملاتړ څنګه ده؟
زمان لوبغالی دیر خالو بیکوی او امید لرو چه گتون که اوزو
بله منده او تاسو افغان دولت مقامات څومره جدی است چې د لوبغاړو لپاره د لوبغاړو ضرورتونه او مشکلات حل کړي؟
دلته سفارت په ټول توان د لوبغاړو په خدمت کې دی. اگر دیگه ایش فارسی برسان
مهربانی بله فارسی که
ما با تمام همکاران سفارت، اعضای سفارت، کارمندای سفارت در خدمت شان هستیم و امیدوار هستیم که این بازی را تیم ما ببرن.
بله.
خاطری که فعلا ما مردم افغانستان به ایتر پیروزی ها و کامیابی ها ضرورت بسیار زیاد داریم و اصلا جوانای ما با سابقه 10 ساله
بله
با سابقه 10 ساله با تیم هایی که سابقه 100 ساله دارن مسابقه میتن و جانانه مسابقه میتن، قهرمانانه مسابقه میتن. خدا پشت و پناهشان باش.
بیر زیاد تشکر دوستانو په بنگلادش که د افغانستان سفیر و اول حقی مخیم و د افغانستان د کرکت بورد لاجرایوی رئیس نور محمد مراد صاحب سره هم خبری وکړلې. افغان چارواکي د افغانستان خلق چې په ګوډ ګوډ کې دی او په وطن کې دی د افغانستان او سریلانکا ترمنځ نه نوې لوبه ګوري او دعا کوي چې افغانستان یو بل کامیابی هم ترلاسه کړي او د افغانستان بیرغ وځلوي. تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې اوریدلای شئ. د فواید امی وزارت وی امریکا د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 2000 کیلومترو سړکونو جوړولو کار ځنډولی دی او امریکا د پوځي یا یو ایس آی ډی د دې وزارت امریکا پوځي او دغه راس یو ایس آی ډی د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه پروژو قراردادونه د څانګو لخوا لاسلیک شوي خو کارونه له 2 کلونو را په دې خوا په ټپه درېدلي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو. بله دوستانو د موضوع جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د فواید عامه وزارت په دې باور دی چې امریکا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د نږدې 2000 کیلومتر سړکونو کار نیمګړی پریخی. د دې وزارت مرستیال احمد شاه وحید وایي دا هغه سړکونه دي چې امریکایي پوځیانو او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د جوړېدو قراردادونه لاسلیک کړي خو زیاتوي چې اوس کار په ټپه درېدلی. ښاغلی وحید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که امریکا د دې سړکونو د کار بشپړېدو ته پیسې ور نه کړي افغان حکومت به یې جوړېدو ته اقدام وکړي.
په ډېرو ولایتونو کې له نږدې 2 کلونو را په دې خوا د هغو سړکونو کار درېدلی چې قراردادونه یې د آیساف او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډي لخوا لاسلیک شوي. شاید د افغانستان په کابینه کې هم دا موضوع راپورته شي. که چیرې امریکا دا پروژې تمویل نه کړي افغان حکومت به یې جوړېدو ته اقدام وکړي. فکر کوم امنیتي ستونزه به نه وي، یوازې د بودیجې مشکل دی.
فواید عامه وزارت وایي چې د سړکونو دغه پروژې په پکتیا، پکتیکا، نورستان، غزنی، غور، دایکنډي او بامیان ولایتونو کې تر ډیره نیمګړې پاتې دي. د وزارت چارواکي وایي که څه هم د فواید عامه وزیر امریکا ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړي خو زیاتوي چې تر اوسه یې د ډاډ وړ ژمنې نه دي ترلاسه کړي. د فواید عامه وزارت ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په ټول افغانستان کې 1400 او د نړیوالې پراختیا ادارې 315 کیلومتره سړکونه نیمګړې پریښي. دا وزارت وایي د دې سړکونو د جوړېدو قراردادونه د ولایتونو له چارواکو سره لاسلیک شوي او په مستقیمه توګه وزارت پکې ښکیل نه دی. دا تر ډیره ولایتي او هغه سړکونه دي چې ولسوالۍ د ولایتونو له مرکزونو سره وصلوي. بل لورته یو ایس ای آی ډی یا د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د کابل دفتر د ادعا بې اساسه بولي چې ګواکې دوی د په افغانستان کې سړکونه نیمګړې پریښي وي. د دفتر ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې لیکلي چې یو ایس ای آی ډی د ګردیز خوست له سړک پرته چې اوس کار پرې روان دی نور ټول هغه سړکونه بشپړ کړي چې د جوړېدو قرارداد یې کړی. دوی ویلي چې د امریکا امریکا د نړیوال پراختیا ادارې له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2000 کیلومتره سړکونه جوړ کړي دي. تر اوسه د امریکا دفاع وزارت د افغان چارواکو د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د لویو لارو په ګډون ډېر ولایتي سړکونه په پاخه ډول جوړ شول، خو انتقاد دا دی چې د اکثرو سړکونو کیفیت معیاري نه دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په اف 8 مرکز کې پر یو ځای محکمې ډلیزو وسلوالو بریتو کړ چې په ترس کې د جګپوړي قاضي او وکیلانو په ګډون لک تر لګه یو لس کسان مړه او څلورش نور ټپیان شول. په اسلام آباد کې دا بریت په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ د هیواد له حکومت سره یو میاشتنی موقتی اوربند هم اعلان کړ. په دې اړه تفصیل له پیښور د ازادي رادیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې وسلوالو پر یوې ځایي محکمې ډلې ځانمرګې برید کړی چې په ترس کې د محکمې وکیلانو او نورو خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د اسلام آباد د امنیتي چارواکو د وینا له مخې نامعلومو وسلوالو د دوشنبې په ورځ د اسلام آباد په اف 8 مرکز کې پر یوې ځایي محکمې ډلې برید وکړ چې په ترس کې تر دې دمه لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د اسلام آباد پولیس وایي چې نامعلومو وسلوالو لومړی پر محکمې ډزې وکړې او لاسي بمونه یې وغورځول او تر مقاومت وروسته یې ځانونه والوزول. د پیښه عیني شاهدین د وسلوالو شمېر له شپږو تر اتو پورې یادوي. د اسلام آباد د سیمه ییزو پولیسو مشر سکندر حیات خان تر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو په ډله ییز برید کې د محکمې جګپوړی قاضي رفاقت ایوان او وو وکیلان وژل شوي دي او په خبره یې چې په ټپیانو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر لوړ شي. وسلوالو لمړی د محکمې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او لاسي بمونه یې پرې وغورځول او په اخره کې ځانونه والوزول چې په ترس کې تر دې دمه 11 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. داسې پریښي چې دا برید له 3 تر 4 وسلوالو کړی دی چې ټول پکې وژل شوي دي. نوموړي ویل چې تر برید وروسته سیمه محاصره کړې ده او تلاشي عملیات پیل کړي دي تر څو کومه بله ناوړه پېښه رامنځته نه شي. تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ سهار د تورخم پېښور پر لویه لار د پاکستاني سرتېرو پر موټر بمي چاودنه هم شوې وه چې په ترس کې لږ تر لږه 2 سرتېري مړه او 9 نور ټپیان شوي وو. په اسلام آباد کې دا برید په داسې حال کې شوی چې د شنبې په ورځ پاکستاني وسلوالو طالبانو د دې هېواد له حکومت سره د مذاکراتو د ځنډېدلو لړۍ د بیا پیل په هدف یو میاشتنی اوربند اعلان کړی او د پاکستان حکومت د دې اعلان په هر کلي کې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو او روزنځایونو د هدفي هوایي بریدونو د بندولو امر کړی دی. د راپورونو له مخې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ویاند شاهد الله شاهد د اسلام آباد پر محکمې د برید په اړه ناخبري ښودلې ده.
د زبیولا شفق پر رپورٹ کې موردل چې نن په اسلام آباد کې وسلوالو پر یوې ځایي محکمې حمله وکړه، یو لس کسان وشل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. په پاکستان کې کله یوې خوا وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ یو میاشتنی موقتی اوربند اعلان شوی دی، بلې خوا د حملو لړۍ هم دوام لري. په داسې حالاتو کې بیا د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پروسه څنګه پرمختللی شي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار شاهین بونیری د خبریال عقیل یوسفزي څخه کړې ده.
دا تیر درې ورځو کې شپږ غټه حمله شوې دي چې په هغه کې پنځه حمله شوې دي. هغه د ترهګرو له طرفه شوې ده. جدا خبره ده چې شاهد الله شاهد یو څو ورځې مخکې د اعلانو کو چې زموږ د دې واقعاتو سره د تکسب نه تعلق لري. خو ظاهر خبره چې خودکش خو هم د تاریخ طالبان یا د هغو د ملګرو سره دي یا تنظیمونو یا اتحادیانو سره دي. او خودکش خو نور خلک نه دي په پاکستان کې یا په بل ځای کې څوک نه استعمالوي. په دغه شپږو حملو کې تقریبا پنځه دیرش نه زیات خلک وژل شوي دي. چې څنګه تاسو اشاره هم وکړه چې په هغه کې دانه چې کوم واقعه شو په دې کې یو جج هم شامل دی، دوه پکې وکیلان هم شامل دي، دوه پکې پولیس والا پکې هم راځي. دغه رنګه نن سهار چې بیا نو په لنډې کوتل کې بیا چې درې بطور کسان چې بیا په نښه کړي دي، د هغې هم د لاتلفۍ اظهار کړی دی. نو په درې ورځو کې شپږ حملې او په هغه کې بیا د مړو د دومره شمېره چې ده، دا خو دا ثابتوي چې دا خبرې یا د سیفایر د اعلان محض د خواهشاتو پورې دی او عملا د دې وجود نشته. او حالت چې دي هغه د دې په نتیجه کې نور زیات هم پیچیده شوي دي او کړکېچن شوي دي.
نو د دې په نتیجه کې یعنی دومره انتشار چې دی څنګه تاسو یو پیچیدګي ده، نو دې سره خو چې کوم دا وسلوال ټولګي دي دا خو بیا نورم منظم کېدی شي او دی نورم خپلې چې دې کومې هلې ځلې دي هغه نورم پیاوړې کول شي.
اخکاری داسې چې یو طرف ته د حکومت په حلقو کې یا د وزیرانو په لیول باندې په دې معامله باندې اختلاف یا یو کوارډینیشن نشته یا هغه پریپریشن نشته د کوم چې ضرورت ورته، لکه څنګه چې چودري نثار هغه د مذاکراتو په حواله باندې اکثر مخو باندې ډېر جوش نه کار وهلي او ډېر زیات خوشفهمي ښکار چې خو بل طرف ته خواجه آصف چې ده چې هغه وزیر دفاع دی او د هغه ټول معاملات د آرمي سره وي، د هغه موقف د موقف نه یا د سرکاري کمیټې د موقف نه بالکل مختلف وي. هغه تاسو مانیټر کړی دي، دغه رنګه دا یو خدشه یا خطره هم موجوده ده او داسې اطلاعات هم دي چې په تېرې کې طالبان پاکستان کې هم په دې معامله باندې یو غټ رسک دی او یو غټ اختلاف دی، چې او دا معامله دغسې وي چې خودکش حملے کی گی اور یا پورٹ باندې دومره منظم حملے کی گی چې طریقې واردات بالکل د کیٹی پی میں او دا حرکتونه یا داسې کاروایان چې ودا دا انډرسټول د چوک باندې وکړي او چې د لا شاهد یا دا نور خلک د طریقې طالبان چې هغه د مذاکرات په حق کې دي یا ان ریکارډ هغه د خبرې کوي کو هغه دا وایي چې زموږ سره تعلق نشته. نو دې خو بیا واضح مطلب دا دی چې طریقې طالبان په دوه غټو حصو کې یو دغه خلک چې هغه دغه سیزفایر باندې پابند نه دي او دا حملې کوي او بل طرفه شاهد الله شاهد په قول چې موږ په دومره وسمه نه کو دا دواړه صورت حال وي. زما په خیال باندې دا نور هم خطرناک یو حالات یو نوی شکل ورکړی دی. او
په پاکستان کې د روانو بریدونو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پروسې د څرنګوالي په اړه مو د خبريال او کتونکو عقیل یوسفزي څرګندونې واورېدې. دوستانو دونی می بجې شوې دي له جناقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په افغانستان کې د تیرې جګړې د څرنګوالي په اړه د امریکا له حکومت نه خپل خپګان څرګند کړ. د وایي د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې د افغانستان ګټې په پام کې نیوي نیول شوې او زرګونه افغانان په داسې یو جنگ کې ووژل شول چې په اصل کې د دوی جګړه نه وه. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د شکین سرحدي ولسوالۍ په سلیمان خېلو سیمه کې د سړک د غاړې مان په چاودنه کې دوی ښځې وژل شوې او دوه نارینه په کې ټپیان دي. په فراه ولایت کې د ملي پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د عملیات له 2 ورځو راهیسې په پشترود او خاک سفید ولسوالیو کې روان ول او نن پای ته ورسېدل. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په یوه محکمه کې د حملې له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه او 10 زیات ټپیان شوي دي. د محکمې په انګړ کې د ټوپکو د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي. د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه وایي په روسیه کې نړیوالې پلان شوې غونډه کې خپل ګډون وځنډاوه. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ د و ستر صنعتي هیوادونو د مشرانو د اروپایي شورا او د اروپایي کمیسیون د رئیسانو په استازیتوب یوه اعلامیه خپره کړه او د اوکراین په وړاندې د روسیې چلندې د دې هیواد له ځمکني حاکمیت او خپلواکۍ څخه څرګنده سرغړونه وبلله او په کلکه یې غندلې ده. او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن د کروشیا او سربیا ترمنځ د ډلې ایزې وژنې د اوږدې مودې دوسیه پر مخ یوړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. نن دوشنبه په مزار شریف کې د ولسمشر کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی په ملاتړ غونډه تر سره شوه. دا غونډه چې د اشرف غنی په ملاتړ د اسلامي غورزنګ ګوند لخوا په مزار شریف کې جوړ شوه، پکې د اشرف غنی زرګون ملاتړ او ترڅنګ د ولسی جرګې استادو مختلفو ګوندونو غړو هم ګډون کړو. له مزار شریف په مجیب الرحمن حبیب زاهر رپورټ لري.
په مزار شریف کې د اسلامي غورزنګ ګوند او د ډاکټر اشرف غنی احمدی د کمپاین دفتر لخوا د سباند درې زره کسانو په ګډون د ولسمشر د دې نومن په ملاتړ غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د جنبش اسلامي حزب سرپرست عزیز الله کارګر د اشرف غنی احمدی په ملاتړ خبرې وکړې او وی ویل افغانستان په اوسني حالت کې د اشرف غنی احمدی د چمتو شویو کاري برنامو تطبیق ته اړتیا لري ترڅو افغانستان په لنډه موده کې پراخ بدلون تجربه کړي. کارګر دې ته هم اشاره وکړه چې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د برخه اخیستو او د هیواد د سرنوښت د بدلون لپاره د رای کارتونه ترلاسه کړي او په پراخه پیمانه د ټاکنو کې برخه واخلي. دوی وویل د اشرف غنی په مشرۍ د دوی ټیم په ټاکنو کې بریالی شي نو په هیواد کې به عدالت تامین کړي او په مساویانه ډول به ځوانانو او ښځو ته په سیاسي چارو کې د ګډون زمينه برابر کړي. کارګری پاړه وویل
په اعلامي ترتیب د افغانستان عدالت حکم فرمون
شو هڅه وکړو چې عدالت په افغانستان کې پلی کړو او ځوانانو ښځو او اقلیتونو ته په سیاسي چارو کې د فعالیت زمينه په مساویانه ډول برابر شي. په مزار شریف کې د اشرف غنی احمدی په ملاتړ په جوړه شوې غونډه کې د اسلامي غورځنګ ګوند په ګډون د حق او عدالت ګوند، وحدت اسلامي، رفاه ملی، د جمهوریت خوا ګوندونو استادو په ګډون د مختلف نور بنسټونو غړو هم ګډون درلود. د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوند استاد اسد الله سعادتی د غونډه ته وینا وکړه. سعادتی د ولسمشرۍ د ځینو کاندیدانو د کمپاین مسؤلین په تخریبي سیاست درلودلو تورن کړل او ویل چې باید په سالم ډول خپل ټاکنیز کمپاین ته ادامه ورکړي.
ما برخلاف برخی از تیم‌های دیگری که
مونږ د نورو تیمونو په خلاف چې دوی په کمپاین کې تخریبي سیاست لوبوي او پر دې تیم او یا هم بل تیم حمله کوي، برعکس نرم سیاست لرو، په متعدل ډول فعالیت کوو او د منطق پر بنا مخکې
یو سیاست منطقي را در مبارزات انتخاباتي به پیش گرفته ایم.
په داسې حال کې په مزار شریف کې د ولسمشرۍ نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزي په ملاتړ د زرګونو کسانو په ګډون غونډه جوړه شوه چې تر دې پخوا بلخ ولایت روانو ټاکنیزو کمپاینونو له پیل څخه تر دمه د ولسمشرۍ کوم نومان په ملاتړ د داسې غونډې شاهد نه و. دی ویلو ده چې تر دې پخوا هم د ولسمشرۍ د نومان څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې د سکانو په ګډون د مختلفو توکمونو غړو هم خپل ملاتړ اعلان کړی دی. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
ستړې انتخاباتي هلې ځلې له ازادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو او د ځوان فکر د پروګرام مینوالو ته سلام. ځوانان څنګه کولای سي چې د جمهوریت ریاست پر روانو انتخاباتو کې فعال ونډه ولري؟ دوی څنګه کولای سي سره متحد سي او څنګه کولای سي چې ټول قومي، نژادي، سمتي او دینی توپیرونه یوې خواته پریږدي او د راتلونکو ټاکنو په اړه خبرې وکړي؟ چې کوم کاندید کولای سي په شتوګه د دوی ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي؟ زه صادق رښتینی یم. په دې لن بحث کې را سره د کندهار درې تنه فعال ځوانان اجي محمد نادر، نثار احمد صالح او سرینا فیضی دي. په پیل کې د افغانستان پر روان سیاست کې د ځوان پر رول بحث کوو. شاغلی نادر، ستاسو په نظر ځوانانو ته د افغانستان پر روان سیاست کې څونه پاملرنه سوي؟ آیا دوی ته دا فرصت ورکول سوي چې سیاسي فعالیتونه وکړي؟
بله، و ځوانان ته په هغه اندازه امکانات برابر دي چې دوی خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، خصوصا سیاسي فعالیتونه. خو زه دا خبره هم درته کوم چې زموږ په وطن کې دا د انتخاباتو د دې پروسس نوې دی او تر هغه اندازې پورې خلک نه دي زنده اګه چې څونه باید کوشش وسي په هغه کې خلک نور مصرف وو او اګه سي. په دې باره کې موږ خصوصا دغه کاندیدان چې ځانونه مو ولایتي شوراګانو ته کاندید کړي دي، دوی چې په هر نو کې دایسې موږ باید د خپل ژغ او د خپل اواز تر خلکو پورې ورسو تر څو د ځوانانو ته دا زمینه برابر شي چې هغه هم په انتخاباتو کې خپل ونډه واخلي او خپل فعال رول وشي.
شغلی نثار احمد صالح، په خو داسې ویل کېده چې ځوانان باید د سیاست څخه لیرې وساتل سي او دوی زده کړې ته اړتیا لري او یوازې باید زده کړه وکړي. تاسو د دې خبرې سره څنګه موافق یاست؟
دغه مننه تاسو ورډم ته سلام وایم. زه ورسره موافق یم، خو په نارمل هیوادونو کې متاسفانه چې افغانستان د دنیا په جغرافیه کې یو د هغو هیوادونو څخه دی چې هغه په نارمل حالت کې خلک ژوند نه لري. کله چې ځوانان د زده کړې په مرحله کې هغه باید د سیاست څخه لري پاتې شي او دا د پرمختللي هیوادونو لپاره دا خبره ست قوریه کولای سي. اما په داسې یو هیواد کې افغانستان چې هغه په اب نارمل حالت کې دی، یو خوای سمنه ده ډاکټر پسې ډول سره خپل وظیفه سرتن ده وړي او همدا ډول ها کسان چې ځنن ته سیاسي نو یو د افغانستان سیاست پر غاړه باندې خسته دي، د سیاست په یو نوم او بل نوم باندې خلک چور کړل، د سیاست په نوم باندې د توپک شپیره د خلکو په سینو کې خالی کړل، د سیاست په نوم باندې مملګری وکړه او د سیاست په نوم باندې وطن خرڅ کړ. هغه کسان چې هغه صادقانه سیاست نه کوي، دا هغه تر ټولو بده پایله ده چې په افغانستان کې نن سبا کچیر تاسو د ډېر خلکو موارد لیشي سیاست منا دروغ. کله چې د سیاست شکل کلمه په دروغ باندې مبدل کیږي، د دې پر علت باندې باید بحث وسی. د دې وزنه علت تغدی چې هغه کسان چې د افغانستان سیاست په خپل لاس کې اخیستي او اوسه مخیستي دي، هغه د سیاست د کلمې سره لکه څنګه چې د سیاست تعریف دي هغه ډول دوی برخورد سره ونه کوي. په دې خطر باندې خلک پر لاس باندې مجبور سول چې پر سیاست باندې، پر ګوندونو باندې، پر سیاسيونو باندې او حتی د سیاست په پاک کلمې ته دروغ نوم ورکړي. په دغه برخه کې ځینی پر دې ایدئولوژي ګانې هم وی چې هغه به دا ویل چې سیاست د اسلام سره په ټکر کې دی. دا خبره به هم کېدله چې موږ د دغه ځای دغه موضوع لپاره یو خاص اصطلاح د سیکولر اصطلاح لرو. د سیکولر یو تعریف هم دغه دی چې هغوی اسلام یا دین او سیاست سره بیلوي. په داسې حال کې چې د اسلام مقدس دین چې دی په هغه کې سیاست سوی دی، او هغه په هره برخه کې که نظامي اړخ که فرهنګي اړخ که ټولنیز اړخ کې دغه د اسلام سیاست ډېر فعاله او ډېره مثبته نتیجه ورکړې ده. زه وایم چې په افغانستان کې که ځوانان غواړي چې نور د افغانستان بهبود وویني، د افغانستان شیرازي وویني، نور د سیاست د هغه کسانو لولکې څخه وباسي، نور د سیاست په خپل لاس کې واخلي، او که غواړي چې وطن د یو مثبت لور پر طرف باندې قدم واخلي، همدا ځوانان چې خپل لوري بټاکي. متاسفانه هغه کسان چې موږ باورونه پکړي وو هغه خو د دې پر ځای چې هغه خپل وظیفه سرته ونه رسوله، سیاست یې په دروغو راته مبدل کړي.
تاسو د یو ځوان په توګه سیاست او مبارزه څنګه تعریفوي؟
د سیاست مشتکاتو باندې زه بحث نه کوم. د سیاست پر ډولو باندې یو هغه خبرې چې هغه تیوري یو عملي خبرې. سیاست دغه جامع تعریف چې د ارزښتونو پر سر باندې په اصطلاح باندې جګړه ده چې هر سړی غواړي چې خپل ارزښت لاسته راوړي. همدا ډول د مبارزې یو لنډ تعریف هم دغه دی چې هغه د دنیا مبارزینو دا خبره منلې هم ده چې و خپل هدف ته د رسیدو لپاره یو هڅه ده. دا مبارزه ده. مبارزه خپل ځان ته بیلابیل ډولونه لري، خو په اوسني عصر کې تر ټولو کامیابه مبارزه وه هغه د عدم تشدد مبارزه وه چې موږ په افغانستان کې د بلګي په ډول سره ستر باچا خان مثال یادولی سو، او په هندوستان کې مهاتما ګاندي چې هغه د عدم تشدد د مبارزې د لارې خپل هدف ته ورسوله. نن سبا چې هندوستان په دنیا کې د ستر اقتصادي قوت په نوم یادیږي، یوازنه علت د ګاندي عدم تشدد مبارزه وه. متاسفانه په افغانستان کې د بچا خان سره خلکو هغه څه پروژه دغه سره اوږه پروژه لرل لکه په هندوستان کې خلک د ګاندي سره لرل، او هغه خپل ارمان ګورته یو د افغانستان لپاره د عدم تشدد مبارزه چې یوازنه تعریف یې دغه دی چې خلک خپل هدف ته ځان رسي، د توپک په زور نه، د وینې تویولو په زور نه، د وژنګ په زور نه، بلکې د خبراتورو د ډیالوګ په واسطه باندې خلک خپل هدف ته ځان رسي. دا د عدم تشدد یا مجموع کې د مبارزې یو تعریف دی چې خپل و هدف ته د رسیدو لپاره یو پاکه هڅه ده. طبعا چې د ځینو هڅو په وړاندې باندې بعضی اپوزیشن موجود وي، مخالفین مڅوک ولري، دا مخالفت چې دی هغه د انسان فطرت کې یو نغښتې شی دی.
اغلی سرینا فیضی شزی د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، دوی ته د افغانستان پر روان سیاست کې څونه پاملرنه سوي؟ آیا شوزو ته دا فرصت ورکول سوي چې سیاسي فعالیتونه وکړي؟
زما په نظر سره په سیاست په کوم معمن به چې سره موږ قرار لرو یا کوم حالت کې چې موږ یو، ډیر ځوانان ستاسو هغه ګوندونه جوړ کړی دي، ځینې سیاسي ټیمونه جوړ کړی دي چې په هغه کې یو سیاسي فعالیتونه هم ستر سره کړی دي، او په کندهار ولایت کې تقریبا 25 ګوندونه څخه زیات دي، او کوم هغه مشران چې دي هغه ټول خپل فوکس یا ټول متوجه پدې ده چې کوم ګوند به زما پر څنګه کار کوي. د دې څخه موږ پیژنې ځوانان ډېر علاقه مندي لري په سیاست کې، عادي کوي که مستقیم که غیر مستقیم د وسره خپل ځان یو سیاسي بهیر ته ځان سیاسي بهیر ته ځان داخل کړی دی. د شوزه په برخه کې هم چې نن موږ داسې ځینې ټیمونه لرو چې هغه د شوزه د نارینه ترڅنګ اوږه په اوږه کار هم کوي، لکه څنګه چې اوس موږ کاندیدان لرو په ولایتي شورا کې ځینې شوزنه او ځینې نارینه دي. همدارنګه په ځینې داسې نور ټولنه کې چې ټوله مطلب مربوطه په سیاسي پروسو پورې دي، هلته هم نارینه او شوزنه په پوره ډول سره او په مساوینه ډول سره هلته دي، دواړه برخه اخلي او کار کوي، او خپل کومه سیاسي فعالیتونه چې دي د نارینه ترڅنګ په پوره ډول سره سرته رسوي. یعنی فعالیتونه هلته د شوزنه هم ډېر زیات دي، ځکه وايي په شوزه باندې د نړۍ ټوله جوړه ده.
انتخابات د دیموکراسي یو اصل دی. افغانستان تازه د دیموکراتي ټولنې د رامنځته کېدو لپاره ګامونه اخیستي. سالی صاحب، تاسو وایي څنګه کېدای شي چې د هیواد د سیاست په دې نوي باب کې چې د واک انتقال کېږي ځوانان د ناوړه سیاستونو ښکار نه شي؟
زه د غلي سیرنا پر خبره باندې یو لږ تمرکز کوم. د ګوندونو خبره وکړل، کله چې افغانستان کې د ګوندونو خبره کېږي موږ دا هم باید په یاد ولرو چې کله چې ولس پر ګوندونو باندې بے باور دي د چا د لاسه؟ آیا ولس پر حق دي که ګوندونو پر حق دي؟ کله چې ته ځوان ته وایي چې راسه په ګوند کې اشتراک وکړه، هغه چې کله د ګوند څخه نفرت کوي خو پر حق دی، ځکه د ګوند په نوم باندې دا وطن خراب شوی، دا وطن در بدر شوی دی. مګر دا هم باید موږ ومنو چې دغسې یو هیواد لکه افغانستان چې په هغه کې انتخابات جمهوري بلا ګوندونو څخه موږ خپل هدف ته نسو رسیدلی. یو پارلماني نظامونه دي چې خو سراسر ګوندونه، چې پاکستان یې ښه مثال دی. تاسو ته یو مثال وایم، امریکا فدرالي نظام دی. د امریکا کې لګوري ګوندونو ډېر رشت کړی دي، اته د بنر د خوا ګوره بیخي ټاکنې کېږي، پارلماني و د جمهوري نظامونو اړخونه خلا بیخي بیل دي. زه وایم چې بې له ګوندونو څخه د افغانستان که پارلمان دي که ولسي جرګې دي که مثلا ولایتي شوراګانې دي، تر څو چې ګوندونه پیاوړي نه سي، تر څو چې ګوندونه ملي روحیه ته داخل نه سي، د افغانستان لپاره یو خاص او ښه فکر رامنځته کول ناممکن دي، ناممکن دي. څه دې د یو شخص په سبب ځینې کسان ولاړې، مګر که چیرې په یو شخص یو ګوند ولاړې، هغه بیا کولی شي ډېر پرې کنټرول وسیږي او د خپلې خاصې برنامې له مخې هغه خپل پروګرام مخته یوسي. دا خبره بله خبره دا ده چې د افغانستان ستاسو سوال ته راځم، د افغانستان د شپېته څخه تر 50% پورې د ستاسو دوستانو په خبره زده خبر کوم چې احصایه وایي چې د شپېته څخه تر 50% پورې ځوان قشر تشکیل د افغانستان ځوان قشر دی. طبعا چې کله موږ 50% خلک یادو د افغانستان په 2014 یا په 2019 کال په انتخاباتو کې تر هر چا بل ډېر شروع لوبولای شي، همدا ځوانان چې د افغانستان سرنوشت په ټاکي. د ځوانانو لپاره مهمه خبره ده چې هغوی د کاندیدانو برنامه باید وګوري، په پټ سترګو باید چا تر شا ونه درېږي. یوویشتمه پیړۍ ده، خلکو د مځکې کارونه ټول ختم کړي دي، اته اوس خیال چې اسمان ته وخیژي، مګر متاسفانه چې زموږ ځوانان اوس هم په دې باندې نه توانیږي چې د یو کاندید برنامه څنګه وګوري. متاسفانه یو خمو د کاندیدانو سیوی د خاور سره خاورې دي، په هغه اندازه چې موږ توکل لرو هغه رقم کاندیدان موږ نه لرو، یا د افغانستان د ایتنیکی حالات پر اساس باندې د ژبې او د مذهب او د قوم او د قبیلې په اساس ګوره خلک ټاکل کیږي، یا د اصول لمخنه بلکې د روابط په اساس ګوره خلک ټاکل کیږي. دا د افغانستان یو ستونزه ده، او دا به هغه وخت علیږي چې دغه شپې ته څخه تر 50% پر ځوانان په ځان کې تحول راولي، تر څو هغه د خلک درګریوان راو نه نيسي، هغه به خپله هم د فساد بکی، ځکه د فساد وزپ د فاسد انسان څخه هم د فساد چې کوي. زه وایم چې ځوانان دي چې د افغانستان لپاره به یو مثبت زیری راوړي، او یو څوک بټاکی خپل زحمت بټاکی د افغانستان په تاریخ کې د درنیو کال ټاکنې به ساري دي. د افغانستان په تاریخ کې دا یو نوې پاڼه ده چې بیل تشدد څخه بیل وینتی ول څخه یو ولسمشر خپل چوکي پرېږدي و بلته په سولېمز ډول سره. دا چې ځوانان په دغه برخه کې د کاندیدانو برنامې څنګه مطالعه کوي، دغه څخه تړول سوالونه کوي، او برنامه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان لپاره کوم دي. یو شی چې د کاندیدانو په برنامو کې مالي دلې دي چې د دې برنامه د افغانستان جغرافیه د پاره نه اته د اکثریت ویغه، د دې برنامه به د امریکا د جغرافیه د پاره. زوایم چې افغان انسان د نسو مړول ته اړتیا لري، مګر نه ماته وځه په تیارې جوړوم ته چې یو ور د انسان نسو مړ نه کیږي، خو سستا تیارې په بلا نه نیوامه. مهم خبردارته چې افغانستان پر زهرات باندې بحث وسی، د افغانستان کې د امن پر اصول باندې بحث وسی. افغانان نور د جنگ څخه خواتوري دي نور موږ امن ته، نور موږ وډوډی ته اړتیا لرو. متاسفانه چې د زهرات په هان وای چې د افغانستان 50% ځکه زهرات ورده، مګر بیا زه نن د پاکستان د غنمو په امید یم، کما ته پاکستان غنم راوارد نه کی زه درو جمرم.
یعنی تاسو دا منئ چې په تیرو وختونو کې د افغانستان په سیاست کې د ځوانانو څخه ناسمه ګټه اخیستل شوی؟
بالکل، دا باید موږ کله چې موږ د ناسمه خبره کوو، ځوانان په ناسم ډول باندې استعمال شوی دي. که چیرې تاسو هغه کسان مطالعه کړئ چې هغه په افغانستان کې وینه توی کړی ده، دا غوی تر شا یو خاص قشر ځوانان ولاړ دي، هغه یې حمایت کوي. همدا اوس هم اکثره ځوانان پوهیږي چې دا نفر فاسد دي، دا نفر د دې وطن په ګټه نه دي، مګر بیا هم په جګه غاړه باندې ناست یو دغه نفر لپاره کمپاین کوي. خو ته من هیڅ د یو ځوان د دې وطن یو زعیم ټاکې، ته باید د صادقانه پریکړه وکې چې هغه د وطن په خیر باندې ووسیږي. ځوانان لکه څنګه چې په ناسنډو استعمال شوی دي، د افغانستان تاریخ هم دا ثابت کړی دی چې موږ ځین ځوانان درنورل دي چې هغه د افغانستان لپاره مثبت تمام شوی دي، چې زموږ ساسي بابا احمد شاه بابا یې ښه مثال دی چې په 12مه هجری پیړۍ کې هغه د 25 کالو یو ځوان و. اما متاسفانه چې نن کته 25 کلن ځوان ته د سیاست خبره کوي، هغه بیخي د ساسه معنا نه پیژني، سیاست خو لا پریږده.
مننه شغلی نادر، انتخاباتي او ملي پروسه د ځوانان څنګه کولای شي چې خلک واڅوي تر څو د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په روانو انتخاباتو کې برخه واخلي؟
ټول تر مخه موږ دلته امنیتي ستونزې ډېرې سختې لرو. تقریبا موږ د ولایت د سړي فکر کوي نیمه اندازه چې د لیر ولسوالۍ کې د هغه راوتلی نه شي ځوانان د انتخاباتو لپاره، او په ښار کې هم ډېر په کم تعداد سره خلک د دې شیانو سره آشنا دي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي. نو د دې لپاره باید موږ ټوله که میډیا د لارې کېږي او که د خلکو د پوهاوي د لارې کېږي، ټوله باید موږ دا خلک واسو تر څو دوی راسي او موږ سره په انتخاباتو کې برخه واخلي. رښتیا هم که چیرې دغه ځوانان په دې شیانو سم سر خلاص کړي او پوه سي را روان راتلونکی هم دوی جوړولی سي. ولکه تر څو چې 15 یا 50% دوی په متحده کې خپل وجود لري په هر ځای کې، نو د دې څخه باید موږ دغه استفاده وکړو چې خلک د میډیا د لارې د خپل د کاندیداتوري د لارې څخه دا تواس ول سي چې تر څو راځي په انتخاباتو کې برخه واخلي یو فعال ونډه ولري.
نور ځوانان د غونډو په جوړولو یا پروګرامونو په جوړولو سره څونه کولای شي چې خلک پوه او آگاه شي انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
هغه خایده چې هم ټولنی جوړ شوی دی هم کارون جوړ شوی دی، ما دا کسانو سم ماتو دي دونه په اندازه نه دي چې ټول تلس رسې اوس یو ټول خبر سی بده باندې. خو بیا هم د خلک بعضی ټولنی دلی جوړ شوی دی چې هغه ځوانان اسول دي او خپل یو اجتماع جوړ کړی دی، هم په هغه کافی اندازه باندې نه دی، باید نورم پر دې باندې کوشش وکړي سي خصوصا د میډیا د لارې او خلک دې ته واسول سي چې دا خلک راجر کړي.
اغلی پیزي تاسو او ساسي په ډول نور انجنیر چې په ټولنه کې نسبتاً فعال دي، څنګه کولای شي چې نور شي ځواڅوي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
بلې، و ډیر اساني توګه سر کول سي که څه هم دې موقفه به ډیر سخت وي، ان دې اطمینان کول ډیر زیات سخت دی. که چیرې زه فکر کوم د امنیتي ستونزې موږ ته زیر سو په ټول افغانستان کې امنیتي ستونزې شته، یوازې نه چې په کندهار کې، او انتخابات داسې یو پروسس دی چې هغه په کال کې په 15 کال وروسته دا راځي، نو موږ په دا یو ورځ د امنیتي ستونزې باید مشکل دولت سره همغږي اوسو تر څو د امنیتي ستونزې بيخي باید دې مشکل باید مشکل مخنیوي وکړو. که چیرې دولت او عام ولس سره یو ځای سي فکر کوم امنیتي مشکل به د منځه ولاړ سي، نو ډیر په اساني سره کول سره اوسي او ډیر په لاوري سره په ډاډ زړه سره کول سره خپل راي استفاده کې ځکه دا دی ملي وظیفه ده. کچیر دی ملي احساس ولري هر افغان خپل رایبه خپل ولسمشر بخپل په تاکل سره وټاکي. اول دا دوهمه خبره چې د شوز ونده پر رای کې یا هم د هغو برابلل ورای ته چې تاسو باید رای ورکړئ، موږ وینو چې د مرکزونو جوړ سوي دي خپل په شار کې او ځنې مرداس دوستان لرو خپل علاقه کې د سیمې لرو ټولنه لرو هغه څو طرف کې مشکل شوی، او اوس افغانستان کې خصوص په کندهار کې ځنې داس فعالیتونه سره رسیدلې دي لکه د میډیا مشکل سره په ساني سره د بل سره کمیونیکیشن یا ورتباتات ټینګو د هغه لار مشکل سره دی اګه کو پوری کو او د بل طریقو ځنې سنټرونه جوړ سوي چې په هغه سنټرو کې به د هغه میډیا ریجن لاس کانفرنسونه جوړ سي د پوسنی وختونه کې چې دی اګه کړ د پوکړ تقریبا د سل څخه زیات شاګردان لاغشتل دي، او هالت دي د پر دې ټول په سیاسي هدف باندې سره محاسبه کړی دا بحث کړی در باندې، او ځنی راسي یو شاګردان ځنی پوښتنه کړی د بلابل خلګ سره وصل ځنی کاندیدان سره وصل دی، او سم زنده غونډه په لپسیاري دوامدار دي او دوام بل لري تر هغه وخت پر توګه د انتخاباتو پر پروسس مختبلار نسی. نو د خپل واګاهی د کچری دی ان شاء الله کوشش وکړي دی په ټول شمنه په سعودي بخپله نور به هوا حسوي چې دی هغه ته به یو دعوت ورکړي چې راست تاسو دا هم ډیر مهم دی ځکه موږ یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، موږ رهبر کیناول موږ خپل پلاس کړي سمور موږ څوک مقصر نه کوي تاسو موږ رهبر وټاکي ځکه موږ رائے ورکړي د هغه برازي
د انتخاباتو په شفافیت کې شدې رول درلودل سي. څنګه کولای شي چې د درغلي په شاکي
د انتخاباتو کچري موږ خپل ځان پر خپل رهبر ټاکو، اول باید هغه پاړه باندې پوره معلومات لاس کې څوک دي څنګه دی اول دي د هغه نور څه کوم دغه سوالونه چې ذکر سوي موږ په دماغ کې یاد موږ په فکرونه کې هغه ځواب ورکوز دغه نه په ورسته مشکل چې هغه نفر سره ملاتړ وسیږي او نور هم مستراوبلو چې تاسو باید د حمایت کوم کې باید وسیږي او ځه چې هم تاسو باید وسیږي او هغه ته ډیر پاسانی سره ځنی مطالب دي چې هغه سره مترکیږي دغه نور سره شاید په دې باندې پوسی چې دي ځکه زموږ خلک د تاسلات کچې ډیر کم ده او هغه په عام په هوی باندې شاید پوسی کچېره مور دی چې سره د دغه لهجه سره شاید ځنی خلک به میډیا سره نه وي شاید رادیو سره ښکار نه خلی ځنی ورسوالي ست چې په هغه ځکه به دغه لاسرسي سره نه لري، اما کچېره د هغه ځای د ملای مامان د لارې څخه داسې نور خلک ست چې دغه د لارې مشکول سو د مزیت د ملا څخه حکومت واخل سي ځکه د هغه خبره ډیر ځای نسی په وسنی ټولنه کې، او ځین د قومي مشران کدي سي دي خپل رهبر مټاکي او کولای سي چې په ډیر شفاف ډول سره وي، او په ځمن کې شزنه خو ډیر زیات رول لري ځکه ځین نه حاضرین به شزنه هم وي دی په دغه کم کمیسیون کې چې کار کوي هغه ځکه دی خپل د نور خلکو ته آگاهي ورته ورکي عامه آگاهي ورته آگاهي دانه چې دزما یو مسلته الله پاک خپل فرمایلی چې تاسو پیغمبر خپل غپوه د نور سره شریکول نو تاسو خو د هغه خپل امتيان تاسو هم باید نور سره شریک کړئ، نو موږ باید خپل نه کوم څه چې په یوه باید هغه نور ته هم باید ورسو.
صالح صاحب د ورستي پښتني په توګه تاسو د انتخاباتو په شفافیت کې د یو ځوان رول څومره مهم بولئ؟
ستاسو د سوال څخه مخکې دا مه پوهی پر خبره باندې لږ تم کېږم. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون و هر ولایت ته یو خاصه بودیجه لري چې هغه د خلکو په امه پوهی کې باید مصرف وکړي، هغه که په اوناس طبقه کې که په ذکر طبقه کې کدا سی هغه لسیرناز مصرف په دې خبره کې موافق وو سیږي چې ولسوالیو ته چې کله دوی
هغه خپل مکرر شدی هستی دغه برخه کې به شروع د کمپاین وسی درای ارزش به درته بیان سی او دی به په دې باندې پوزي چې په دې وطن کې من هیڅ د انسان ست وظیفات څه ده متاسفانه چې په کندهار کې دا کار تر هر ولایت تک نه دی د افغانستان کې دی چې دی په کندهار کې د انتخابات خپلواک کمیسون دا وظیفه په هیڅ ډول سره نه درسوله آگاهی نه درامنځته کړي ولسوالۍ ته سفرونه نه دي کړي په شار کې د میډیا د لارې په رادیوګانو کې لنات نه دي کړي نن سبا چې په کندهار کې چې څونه میډیا رادیوګانې په ولسوالۍ کې وردل کیږي بل هیڅ شی نشته کېدلی دې خاصه بودیجه لري د بد اعلانات جوړ کړي دغه طریقه باید کارپوهان کښېني تر څو هغې ته واز وکړي هغوی ته د انتخابات پر ارزښت خبرې وکړي متاسفانه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا کار نه دی کړی او ما وخت پر وخت باندې هڅه کړې ده چې د کمیسیون د مسؤلینو سره یو ځای سم تر څو موږ یو ډیالوګ وکړو او هغوی په دې باندې قانع کړو چې ستونزه په کم ځای کې ده که چیرې ستونزه په مرکز کې کېدای سي موږ به د مدني حرکت له لارې پر مرکز باندې فشار وارد کړو متاسفانه چې دوی زموږ سره نه یو ځای کېږي په دغه برخه کې د ملا امامانو څخه او هغه بې پرې قومي مشران چې هغه په هیڅ طرف پورې مربوط نه دي هغوی څخه موږ مرسته وغواړو ملا امامانو ته ووایو چې تاسو د جمعې په لمانځه کې خیر دی دا یوه جمعه بیا د خپلې اجنډا رادې خواته پر انتخاباتو باندې بحث وکړئ پر اوهو وطن باندې خبرې وکړئ د وطن سره مینه څه ده یا پر بیعت باندې چې په اسلام کې ګوره یو ډېر خاص باب لري چې بیعت څه شته ویل کېږي پر دې باندې بحث وکړئ مشکل حلیږي خو کنال ډېر مهم دی زموږ د افغانانو اساسي مشکل دا دی چې موږ یو د بل خبرو ته غوږ نه سره نیسو او د زغم کلتور نه لرو په ځان کې ستاسو پوښتنه تر ځم ګنګوسي بیخي ډېرې دي د پردیو اجنټانو د خاص خلکینم کیږي ازهانه مخشوش کیږي چې رئیس جمهور مخکې تر مخکې ټاکل شوی دی څوک چې افغانستان کې انتخابات په ډیر نه امن فضا کې دي څوک یو څوی څوک بل څوی زمين هیڅ دی یو حر او دی یو آزاد انسان په افغانستان کې د درونی وکال ټاکنې زما د فرد د تنفس غونډه اړتیا لري ځکه امنیت سم یې کنه یې کووري کوور مړي دا زما مسؤلیت دی چې زه ورسم تر صندوقه پوری ځان ورسوم او خپل رای استعمال کوم دا چې چا ته رای ورکوم هغه بیل بحث دی که چیرې ستا په د یوولسو کاندیدانو کې خدای مهربان دی چې تر انتخاباتو به د کاندیدان سره راکم ستا ګراپې راشر سي او بل د بسره تېر شي که چیرې په د یوولسو کاندیدانو کې هیڅ داسې اول خیر څوک ستا که بیا مې څوک نه و چې هغه د افغانستان لپاره یو دوه پسته په خیر باندې به یې سپینه رای واچي او پر دوه ته دغه زمينه نه برابرې چې د پر ځای باندې هغه را کاټ سره کې مثلا کمو جوای چې د کندهار نفوس 3 میلیون اضافه دي که چیرې په دغه کې 1 میلیون خلک راي ورکي په کندهار کې به زه باور لرم چې درغلي مخه به نیول کیږي اما دا چې د کندهار نفوس تقریبا 3 میلیون اضافه دي او شپږ لکه خلک راي ورکي په تاغه 15 لکه سپله دا خو تازه نه ورته مسایل کړی چې تا پر ځای غوړ خلک راي واشي او سب پر ځای باندې اوسو غوړ انتخاب کې خو ته صندوق ته نه ورغلی ته خپل رانه د استعمال کړي زه نه وایم چې ځوان دی او چاته راي ورکي زه وایم چې اول خو د خوش څوک د وچ زما د نصف سپین راي دی استعمال کې ته خپل کار دي سره کې دا دي ثابت کې چې په دغه وطن کې دغه پلان کې په نوم یو ژوندۍ انسان ست او یو آزاد انسان ست دا کته راي نور کې او ودن وطن ګل ګلزار واړي یو باندې او بل باندې کې د امنیت باندې مشترک مخته کې دا خبره په شار کې په هیڅ ډول ماته قابل منول نه ده پولیس والو کې بیا هم مرده پر دولت پنځم ځخ کړی دي بحثونه مو مر سره کړی من هیڅ ځوان ورته ویل مو دي چې په پولیس والو کې په لیرو پروتو سیمو کې باید زمينه باید مسایده سي په خاص بیا د اوناست به کې د فارزه ځکه د افغانستان نیم نفوس چې دی هغه اته در نیمه زیات شزنه په شرط تشکیلوي کچيري هغه شزنه رای ورنه کې په لوی لاس باندې درغلي د ګور لار واریږي اخه د روسي خبر په ډول ک افغانان غواړي چې خپل زیم سم زیم پاک زیم او د پردو لاس پوڅي ونو وسېږي ویټه کې خپل د دوی رای استعمال کړي دا ک دوی رای ورګي کې نور کړي خو سپین رای دی وا چې خپل کار سره کې زمينه دي نور ته نه مسایي
خادوی آباد سر زرغون محراب و منبر بیرخ حسکر پاند زلان لکل مر بلوچ ترکمن ہزار اوزبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غزب